السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2023 کال د نومبر 9 ده مليها میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او سیمې په اړه د ریپورتونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو خو اول خبرونه له فرخندا صدمه
السلام علیکم لمړی د خبرونو سرټکی په کراچۍ کې د افغان کډوالو د وکیلانو ډله غوښتنه کوي چې په زور د افغانانو د وستلو او نیولو لړۍ دې ودرول شي د پاکستان په اوزوای په چترال کې دوه وسلوال وجلی او فلسطینیان وایي اسرایلی عسکر د غزي خار مرکزی سیمو ته رسیدلی دي د خبرونو تفصیل پرون د نومبر پر اتمه په سند های کورټ کې د کراچۍ د مدني ټولنې فعالانو وکیلانو او د افغان کډوالو د مرستو لپاره د شریک کمیټې د هغه درخواست اوریدنه وشوه چې پکې د افغان کډوالو نیول او په زور افغانستان ته د لیګلو د مخنیوي خاص شوه د افغان کډوالو سره د قانوني مرستو لپاره د جوړې شوې کمیټې یو وکیلې سارا ملکانی تیر ورځ مشال لريو تول چې دوی سند های کورټ ته خاص کړي وو چې د قانوني عمل نه بغیر د افغانانو نیول د بشري حقوقو سرغړونه ونه دا او دغه باید ودرول شي په دغه درخواست کې د غوښتنه هم شوي چې باید د آئین لاندې د بهر ملکانو د قانوني حقوقو درناوي دی وشي خو وکیل سارا ملکانی وای عدالت دوی ته ویل چې د بنیادی حقوقو پاړه قانون په بهرنۍ وګړو نه عمل کیږي دا په داسې حال کې دا چې له پاکستانه د بی اسناد افغانانو د استلو بهیر دوام لري او غنی کورنۍ د تورخم او چمن لارو افغانستان ته استنی شوې دي د پاکستان پوز وای چې د خیبر پختونخوا په چترال کې د خفیه معلوماتو پر اساس عملیاتو پر مهال دوه وسلوال وجلی د پوز د امریکا سانګي اس پی آر پروند نومبر پر اتمه په یو خبر پانه کې ویلي چې په ارسون نومیزای کې یو ورځ مخکې په عملیاتو کې دوه وسلوال وجلی او سلوري جوبل کړی دي خبر پانه زیاتوي چې پوز په سیمه کې د لټون عملیات هم تر سره کړی او هڅه ده چې دغه ځای د وسلوالو څخه پاک کړي بلخوا کومه وسلوال ډلې تر اوسه په دغه اړه څه نه دی ویلي د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي باید حکومت را روان انتخابات په ټاکلې نیټه تر سره کړي او زیاتوي باید اسټابلیشمنت پر روانو عام انتخاباتو کې له لاسوهنې څخه ډډه وکړي نیموړي دغه خبرې پروند د نومبر پر اتمه د پیښور په باچا خان مرکز کې د خپل ګوند سوشل میډیا د غړو کنونشن ته وکړي ایمل ولی پر دغه محل مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل کو پاوس اداري غواړي چې دغه هیواد پر مخ ولاړ شي نو په کار د چې شفاف او بي طرفه انتخابات یقیني کړي دا هغه ګرسته ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د نومبر په 3مه په هغه هیواد کې د روان کال د فبراير پر 8مه د عامو انتخاباتو اعلان وکړ د خیبر پختونخوا د ځوانو ډاکټرانو ټولنې ینګ ډاکټرز اسوسییشن په تنخواګانو کې د زیاتوالي غوښتنه کړې پرون د نومبر پر 8مه په پیښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال د دغه ټولنې مشرانو ویل چې دوی 100 وارې صوبایي حکومت تخپل غوښتنې وړاندې کړې خو تر اوسه پر عمل نه دي شوي د ینګ ډاکټرز اسوسییشن مشر ډاکټر اسفندیار بیٹنی مشال ریډیو ته ویل چې که په یوه ونه کې غوښتنې ونه منل شوي نو په صوبه کې بخپل احتجاجي تحریک پیلوي
واحد صوبے دا ڈاکٹران دی چے اگو تا پاٹار پا 20 تاریخ تنخواہ ملاویگی او عام دا سی ملاویگی چے کلا منگ فینانس سیکٹری تا خواس کو کلا ہیلتھ سیکٹری تا خواس کو کلا فینانس منسٹر پسیزو کلا چیف سیکٹری پسیزو 6000 نبرا ڈاکٹران دی چے کم دے پی جی ایم آئی سرا ٹی ایم اوز دیو دا ہسپیٹل چلائی
بلخوا نگران صوبای حکومت د ډاکټرانو د دغو غوښتنو په اړه سندي ویلي خو د اکتوبر پر 26مه د خزانه وزارت چارواکو په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې له مرکز څخه صوبي ته د 203 د اشاره بروپو د بقایاجاتو نه ملاوېدو لوجي صوبه د مالی مسلو سره مخ ده تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د غزه خار په مرکزی سیمو کې اوسیدونکو فلسطینیانو د نومبر پر 8مه ویلي چې دوی د خار ته د مختلفو اطرافو څخه د اسرایلی ځمکنیو عسکرو ورنږدې کېدل هم لیدلې او اوریدلې شي بلخوا په خاري سیمو کې د اسرایل او حماس وسلوالې ډلې ترمنځ نښتو زیاتېدو سره د زرګونو فلسطینیانو د وتلو لړۍ هم تیزه شوې ده د غزه اوسیدونکو وایي د سختې بمباری پر مهال اسرایلی عسکر د دغه خار د نن سیمو ته ورغلي دي او د هغه روختون سره په یو کیلومتر فاصله کې هم نښتي شوي چې پاړی اسرایلی پوځ وایي هغلته حماس ټله د خپل کمانډ مرکز لري بلخوا د دغه روختون چارواکي او حماس د دغه تورونه ردوي او وایي اسرایل پر دغه ځای د حمله پلما جوړوي. او بل خبر دا چې د کرکټ د 50 اورونو په نړیوال جام سیالیو کې نن د نومبر پر 9 نیوزیلند او سریلانکا یو بل ته مخامخيږي. ټاکل شوی چې د بنگلور په لوبغالي کې دا لوبه د پیښور پر وخت ماسپخین پر 1:30 بجه او د کابل پر 1 بجه پیل شي. دا خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې فرخند اسد درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ په کراچۍ کې مدني فعالانو او وکیلانو د عدالت نه خواست کړي چې په جیلونو کې بندي افغان کډوالو ته د قانوني مرستې ورکړل شي.
امدا زمونږ وختنه ولا چې د پاکستان آئین کې وهر قیدی ته د حق دی چې هغه خپل وکیل ونیسي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان ویلي باید په هیواد کې انتخابات په اعلان شوي وخت او په آزادانه توګه ترسره شي.
تم فروری یو تاریخ راغې او ان شاء الله زمونږ تمه دا ده چې په تم فروری به د الیکشن کیږي. موږ ورته تیار یو.
او د خیبر پختونخوا د ځوانو ډاکټرانو اتحادیه وایي هر میاشت ورته تنخواه لزنډ سره ملاویږي.
زه دا غینه پس بیا د یو کس نه روپې رااله د بل کس نه پیسې رااله په هغه طریقو باندې مونږ خپل 17-18 دن تیرو. نو مطلب کزو یو سمری تاسو ته پیش کوم غدا د چلګه په دې تنخواه کې زمونږ گزاره نه کی.
نو رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په کراچۍ کې د مدني ټولنې غړو وکیلانو د افغان کډوالو د مرستو لپاره شریکې کمیټې سند هایکورټ ته خواست کړې چې افغان کډوالو ته د قانوني مرستو ترلاسه کولو لپاره د وکیلانو رسایي ورکړي. په دغه خواست کې د غوښتنه هم شوې ده چې د آئین لاندې د دغو وګړو د بنیادي حقونو ساتنه وشي. ځینو درخواست کوونکو مشال ریډیو ته ویلي چې پرون یې د دغه درخواست لومړی اورېدنه په سند هایکورټ کې وشوه. په درخواست کې دا هم ویل شوي چې د سند په مختلفو سیمو کې د هغو افغانانو نیول یا تنګول دی وترول شي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو بهیر د نومبر د لومړۍ نیټې نه پیل کړی دی. تفصیل د کراچۍ نه نیاز علي راکوي.
د افغان کډوالو د قانوني مرستې د پاره جوړی کمیټې یوې غړي وکیلي سارا ملکانی ایډوکیټ د نومبر په 8 مشال ریډیو ته وویل دوی سن های کورټ ته خواست کړی وو چې د قانوني عمل نه بغیر د افغانانو نیول او بیرته لیږل د بنیادی بشري حقونو سرغړونه ده. خو عدالت دوی ته وویل چې د آئین لاندې بنیادی حقونه په بهرنیانو نه نافذ کیږي.
یہ جو پالیسی ہے جو کہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے یہ پالیسی
دا وای دا چکم پالیسی دا بشری حقوق پر زد دا دوی ددی پر زد پسند ہائی کورٹ کے خواص کھڑے وو ولی چ دا پالیسی نگران حکومت جوڑا کھڑی دا او دا الیکشن ایکٹ لان دی نگران حکومت دا ڈول فیصلو کولو حق نہ لری.
الیکشن ایکٹ کے مطابق میجر پالیسی ڈیسیژنز کیٹیک گورنمنٹس لے ہی نہیں سکتی.
سارا ملکانی ایڈوکیٹ زیادہ کھڑی چمنگ دا عدالت مطمئنولو ہس اوکڑا چ آئین او سپریم کورٹ ہم وای آئین د بهرنیانو یا غیر ملکیانو حقونه هم خوندي کوي. خو عدالت راضی نه شو او دوی ته درې اونۍ وخت ورکړی دی. په سن های کورټ کې خاص کون کی وای دوی وس هم حسي کوي چې د افغان کډوالو د پاره بنیادی بشري حقونه ترلاسه کړي. د کډوالو د شریکې کمیټې غړي وکیلې منیزا کاکړ مشال ریډیو ته وویل
په دې پټیشن کې مونږ وختلې وو د کم ډیټینشن سنټر چې د افغان کډوالو لپاره جوړ شوی دی په کم کې چې دوی ساتل کړي د نیو پس دی ډیټینشن سنټرز ته د وکیلانو رسایي ورکړي. امدا زمونږ غوښتنه ولا چې د پاکستان آئین کې وهر قیدی ته د حق دی چې هغه خپل وکیل ونیسي. مونږ دا غوښتلی وتري چې یو این ایچ سی آر نیشنل کمیشن فار هیومن رائټس او دا رنګ نورې ادارې چې کوم په دې شی باندې کار کوي هغه ته د دې سنټر د ویزیټ اجازه ورکړل شي.
منیزا کاکړ ایډوکیټ زیاته کړې په کراچۍ کې ګڼ داسي افغان کډوال هم نیول شوی چې قانوني اسناد ورسره وو او ځنی پاکستانی وګړي هم نیولې شوی او د دوی په هڅو هغه بیا خوشي شوی دي. دا په داسې حال کې چې پاکستان د بیا اسناده افغان کډوالو د ایستلو بهیر د نومبر لومبۍ نیټې نه پیل کړی دی او تر اوسه یې لسکونو زره افغان کډوال د تورخم او چمن د لارو بیرته افغانستان ته لیږلي دي. هم په دې اړه بیا د نومبر په لومبئی نیټه د پاکستان پیپلز ګوند مخکخ مشر فرت الله بابر، د ملي جمهوریت غورځنګ انډیا مشر محسن داوړ او یو شمیر نورو سیاستوالانو د بشري حقوقو فعالانو په زور د بی اسناد افغانانو د لیګلو پر ضد په اسلام آباد سپریم کورټ کې هم خواست دایر کړی دی. په یاد خواست کې ویلي شوی چې د حکومت له اقدام سره افغانستان ته په زور لیګل کوونکو لکونو افغانان د اساسي حقوقو سرغړونه ده، او دا خطر هم شته چې ډیر وګړي افغانستان ته د ستنېدو وروستو د لوږې او یخ له وجې له مرګ له ګواښونو سره مخامخ شي. تر اوسه په اسلام آباد سپریم کورټ کې هم په دغه خواست اوریدنه نه ده شوې، خو په اسلام آباد کې خواست کوونکو د نومبر په اتمه بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د زر اوریدنې لپاره یې سپریم کورټ رجسټر ته د نومبر په اومه یو لیک استولی دی، او د نومبر په نهمه به رجسټر ته بیا هم یو لیک استوي. قانون پوه وکیل او د پاکستان سپریم کورټ بار کونسل پخوانی غړی صلاح الدین ګنډاپور بیا وایي چې په قانون کې دا شتون لري چې کوم ماشوم په پاکستان کې پیدا شي پاکستان به ورته خپل شناخت ورکوي، او ډیرو خلکو ته یې شناخت یا شهریت ورکړی هم دی، خو د افغان کډوالو په معامله کې بیا دا قانون نه عملي کوي.
د بین الاقوامي قانون چې کوم چارټر جوړ دی هغه چارټر کې دا شامل دی چې یو سړی په یو ملک کې پیدا شي، تعلیم وکړي او یو وخت وباسي، نو هغه د هغه د ملک د اوسېدا حق لري. د حق نه هغه خپل هغه نه پرېښودل غواړي، څوک زور او په زبردستی باندې نشي پرېښودای. د پاکستان چې کوم اکسټراډیشن کیسونه دي نو په هغه کې هم دا سیستا هغه سړی چې کوم چرته پیدا شوی دی هلته پاتې کیږي، ناجایزه نه دی.
دا په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو د اکتوبر په شپږشتمه په پاکستانی حکومت غږ کړی وو چې هغه کډوال دی نو باسي چې په افغانستان کې ژوند ته خطر ده. همداراز د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ، د بخښنې نړیوال سازمان، د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر له پاکستانه غوښتي چې له ټولو هغه افغان کډوالو خوندیتوب ته دوام ورکړي. بلخوا د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ او بیا نورو وزیرانو وار په وار ویلي چې د بی اسناده غیر ملکیانو د ویستلو بهیر به دوامداره ساتي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
خبر که ده هر زیوی، حالات که هر ډولوي، مشال ریډیو بے طرفه تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. له مشال سره اوسئ، له خبري نړۍ سره پاتې شئ.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی. په داسې حال کې چې له پاکستان نه د بې اسناد افغانانو د ستنېدو لړۍ روانه ده، د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ ویلي دي چې د کډوالو د ستنولو په اړه د طالبانو د ځینو مشرانو د غیر ذمهواره بیانونو نه وروسته په پاکستان کې په ترهګرو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. نوموړي د افغان طالبانو نه غوښتنه کړې چې هغه وسلوال ورته وسپاري چې له افغانستان نه په پاکستان کې بریدونه کوي. بلخوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلی چې د چمن سپین بولدک په ولسونو د تګ راتګ لپاره د پاسپورت شرط د مهاجرینو د جبري اخراج په شان د پاکستان د حکومت یو اړخیزه پریکړه ده. نور معلومات د شاهین بنیری په ریپورت کې اورو.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ ویری دي چې د بی اسناده افغانانو د ستنولو په اړه د ځینو افغان مشرانو غیر ذمہواره بیانونه د خپګان وړ دي او دا فضا نور هم زهرجنه کوي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې په کابل د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته په پاکستان کې په ترهګرو بریدونو کې 80% زیاتوالی راغلی دی.
اس ضمن میں چند افغان رہنماؤں کے
غیر پدی ترس کی دزنو افغان مشرانو غیر ضروری، غیر ذمہ دارانہ، بے لاری کون کی او گواخون کی بیانونا د خفغان وڑ دی، دا فضا نور هم زہر جن کبی. دا افغان مشرانو ل ویناو سم دلا سورستو د ترہگرے پ بریدونو کی موجودہ غیر معمولی اضافہ نه یوازې مانی خیز دا بلکی د پاکستان د اندیخنو توثیق هم کبی. افغان عبوری حکومت باید د ادراک ولری چې پاکستان او افغانستان دوا گاونډي خو خپلواکا هیوادونه دي، او د دواړو خپلمنځي اړیکې په رسمي توګه سمول او تا اړتیا ده
جو کې پاکستان میں دہشتگردی میں ملوث ہیں پاکستان کے حوالے کریں.
پاکستان ادا کوي چې په دغه هیواد کې په ترهګرو بریدونو کې په افغانستان کې میش تحریک طالبان پاکستان لاس لري، خو د بیا بیا خواستونو او خبرداري باوجود د طالبانو حکومت د دوی پر ضد ګام نه اخلي. په دغه اړه مشال لیډو سره په خبرو کې د سیمه ایز چارو شنون کې سمی یوسفزی وویل چې پاکستان په دې هیله د افغان طالبانو مرسته کوله چې په واک کې راشي نو خبره به منی، خو د کابل موجوده حکومت په تاریخ کې د پاکستان تر ټولو ډیر مخالف حکومت دی. سمی یوسفزی وویل چې د کډوالو پستنولو سره پاکستان د طالبانو په حکومت فشار ډیرول غواړي.
کله چې عوامو فشار زیاتیږي هغوی به پاکستان ته ګواښونه هم کوي، پاکستان به ګلیم کوي او پاکستان ته به وایي چې تاسو مونږ په ډیر بد وخت کې د داسې یو حالت سره برخامخ کړو چې غواړي له دې لارې په مونږ فشار واچوي. د افغانانو وستل د پاکستانیانو حق خو ده، دوی کولی شي چې دوی وباسي، خو په دغه طریقه دغه حق ادا کول چې 15 کاله افغان کډوال وساتي او وروسته یې په ځای دې چې شپږ میاشتې یا یو کال ټیم ورکې په یو میاشت کې وباسي، هغه هم د دې لپاره چې افغان حکومت تا سره مخالف ده. د دغه فشارونو به یو منفي عکس العمل وي او بلاخره به په دې کې تر ټولو زیات نقصان پاکستان او پاکستان پالیسیانو ته رسیږي.
وزیر اعظم انور الحق کاکړ پریس کانفرنس ته په وینا کې زیاته کړې چې د پاکستان په بدامنۍ کې یو لوی کردار د غیر قانوني کډوالو دی. نوموړي وویل چې د افغان حکومت نه تمه لري چې د تحریک طالبان پاکستان د مخنیوي لپاره هر ممکن اقدام وکړي، پټنځایونه او تربیتي مرکزونه له منځه یوسي، او دا خبر یقیني کی چې ترهګر د افغانستان خاوره د خپل مقصدونو لپاره په کار رانولي. د کډوالو د ستنولو د پریکړې نو وروسته د دواړو هیوادونو د مشرانو بیانونه د سیمې د امنیت په اړه سپګوته کوي. په دغه اړه په پیښور کې شنون کې یو خبريال رفت الله اورغزه وایي چې د دواړو هیوادونو اړیکې د لا نور خرابېدو په لور روانې دي.
تدیکین کا فرض کې افغان حکومت د بو کې را نغلو نه به پاکستان بل څه کوي، دا چې دې د برتون کې وخت کې پته لګي د ماملا اوس ډیره زیاته روانه دی کړه کې جن کیږي، دا بردون روان دی خو بل طرف ته نه مذاکرات کیږي نه خبرې اتر روانې دي. پاکستان دا وایي چې اوس موږ ټي ټي پی سره برې راس چې دې مذاکرات نه کوو، لکه مطلب د غسر بکو افغان حکومت سره، نو چې طالبانو سره چې کوم مین سټیک هولډر دو غنی هغه تا خلاف به نور کې ته هغه خلاف به نور کې، نو بس بیا خو مطلب دای چې لکه بیا به دینه پس په بیا څه دغه بیا به بل څه مرحله وي بلندغه مرحله دی چې پاکستان د افغان خورې کې چې دی مطلب کروي وکي، خو هغه به ما په خیال باندې چې بیا ډیر یو غټ اقدام وی لکه یو ډیر غټ ګام بوي.
وزیر اعظم انور الحق کاکړ د سرګندونی په داسې حال کې کړی دی چې په دې نږدې ورځو کې د پنجاب په میاوالی، د بلوچستان په گوادر او د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان او تیرا کې په وسلوالو بریدونو کې له 40 څخه ډیر امنیتی سرتیری وجل شوې دي. د طالبانو حکومت د وزیر اعظم کاکړ د تازه سرګندونو په اړه لاسنه دی ویلې، خو د نومبر په شپږمه بی بی سی سره په یو ځانګړي مرکه کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وویل چې تحریک طالبان پاکستان د پاکستان کورنۍ مسله ده، دوی قوي فوز او استخبارات لري او باید په خپل مخ ونیسي. نوموړي د پاکستانی چارواکو هغه دریز هم رد کړ چې ګواکې د افغانستان خاوره د چا پر ضد کارول کیږي. بلخوا د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخی د نومبر پاتمه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ولیکل چې د چمن سپین بولدک په ولسونو د تګ را تګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط د مهاجرینو د جبري اخراج په سیر د پاکستان د حکومت یو اړخیزه پریکړه ده.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ترڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری گڑے
پپنزو بجو تاسو مشال ریڈیو ته وګیه د خیبر پختونخوا د ځوانو ډاکټرانو اتحادیه ینګ ډاکټرز اسوسییشن وای د صوبې د شپږو زرو نه زیات د ځوانو ډاکټرانو تنخواګانې په وخت نه ورکول کیږي چې په وجه دوی له مالی مشکلاتو سره مخامخ دي. ډاکټران وای چې حکومت د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د اعلان شوي اضافه مطابق د دوی د تنخواګانو زیاتولو ژمنه کړې وه، خو تر دې دمه پرې عمل نه دی شوی. پرون په پېښور پریس کلب کې د خبری کانفرنس پر مهال دغو ډاکټرانو دړک وکړه چې که غوښتنې یو ونه کې ونه منل شوی نو بیا په پاسپتالونو کې احتجاجونه او کاربندیز پیلوي. د پېښور نه غلام غوث نور تفصیل راکوي.
ینګ ډاکټرز ایسوسییشن د دوی ملګرو ډاکټرانو ته د تنخواګانو زیاتولو او په وخت د دوی د تنخواګانو جاری کولو غوښتنه کړې ده. د نومبر په 8 نیټه په پیښور پریس کلب کې د خبری کانفرنس وروسته د ینګ ډاکټرز په نوم د ډاکټرانو د ټولنې مشر ډاکټر اسپندیار بیټنی مشال ریډیو ته وویل چې که په یوه هفته کې د دوی دا مسله حل نشوه نو را روانه اونۍ به دوی خپل احتجاجي تحریک پیلوي.
زمونږ احتجاج چې دا به بروز بودنه شروع کیږي او دا په دې حوالې سره ده چې نگران حکومت بار بار موږ سره وعدې کړې وي چې ډاکټرانو تنخواګانې به زیاتېږي. تنخواګانې زیاتې نه شوې. نه تنخواګانې چې دي واحد صوبې د ډاکټران دي چې هغه ته په 18 په 20 تاریخ تنخواه ملاویږي او هم داسې ملاویږي چې کله موږ فینانس سیکټري ته خواست کوو کله هیلت سیکټري ته خواست کوو کله فینانس منسټر پسې ځو کله چیف سیکټري پسې ځو. 6000 نه بره ډاکټران دي چې کوم د پی جی
تنظیم یو بل غړی ډاکټر سید ایاز علی شاه وایي تر 150 زیات داسې ډاکټران هم دي چې د شپږو میاشتو نه واخله تر یو کال پورې تنخواګانې جمع شوې دي او تر دې د مورته ندی ورکړې شوی.
کوم پبلک پرایویټ پارتنرشپ باندې کوم هسپتالونه دی ورکړو نو اغه ته به هیلث ډیپارټمنټ یو آنلاین بجټ ورکو اغه نو بیا غی سیلریز ورکول دا 158 دی ته سلور ندی تر شپږو میاشتو نه ملاو شوی. خدای کې بس کسان دي چې تر یو کال نه هم تنخواه نه ملاو شوی اغه به سټرایکونم کړی دي سوزل اغه سیکریټریټ تر اغه لیدی ډایریکټریټ ته خدای اغه ایشو زورو سپوره ما اغه شان لنګران کیږي یو منسٹر لذی فایل بیا بل لذی بیا بل لذی
پیان ډاکټرانو کې هغه ډاکټران شامل دي چې د صوبې په لویو هسپتالونو کې د ډاکټرانو په توګه کار هم کوي او د طب په بیلابیلو څانګو کې د سپیشلایزیشن روزنه او تعلیم هم ترلاسه کوي او د سوې د لویو تدریسي هسپتالونو په چلولو کې دا ډاکټران ډیر کار کوي. د کوهات په لوی هسپتال کې کارکونکي ډاکټر جنید خان وایي تنخواه کمه ده او هغه ورته هم په وخت نه میلاویږي چې په وجه یې اکثر د مالی مشکلاتو سره مخ وي.
نو تقریبا مونږ ته تنخواه ملاویږي په کوهات کې کومنګ د هاسټل واسه د کم چې مونږ ته هاسټل والا روپۍ ملاویږي هغه سره حسابې کو نو تقریبا 1 لاکھ پورې هغه جوړیږي. په یو لاکھ کې مسله دا راځي چې زمونږ اکثر داسې مسلو شي لکه تقریبا د شاته 15 شپږ میاشتو دا مسله روانه ده چې کله زمونږ انډکشن شو د وسه پورې تقریبا 9.5 میاشتې 13 شوې چې دا مسله روانه ده چې تنخواه کله په 17 تاریخ ملاو شي کله په 18 تاریخ باندې ملاو شي. نو زمونږ خو لکه سو زو کور ایکسپینسز کې لګوم سه زما پرسنل ایکسپینسز کې راشي نو په 30 تاریخ باندې قسم یې ختمه وي. نو زه د هغې نه پس بیا د یو کس نه روپۍ رااله د بل کس نه پیسې رااله په هغه طریقو باندې مونږ خپل 17-18 دن تیرو. نو مطلب که زه یو سمری تاسو ته پیش کړم هغه دا ده چې لکه په دې تنخواه کې زمونږ ګزاره نه کیږي.
د صوبایي حکومت چارواکو د ډاکټرانو د دې مشکل او پښتنو پر ردعمل کیسه نه دی ویلي. خو د اکتوبر په 16 نیټه د خیبر پښتونخوا د خزانې د محکمې چارواکو په یو خبری کانفرنس کې ویلي وو چې د مرکز لخوا د خیبر پښتونخوا صوبې ته د 233 عرب روپو د بقایجاتو د نه ادا کولو په وجه صوبا د مالی مشکلاتو سره مخ ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د دې ترڅنګ په فیسبوک او ټویټر هم تاسو مشال ریډیو خبرونه تعقیبولی شئ. د عوامي نشګون صوبایي صدر ایمل ولی خان وایي باید په هیواد کې انتخابات په اعلان شوي وخت شفاف او په آزاد توګه وشي او پوځ دې د سیاست څخه لاس واخلي او په ملکي دفاع دې زیاته توجه ورکړي. نوموړي دغه خبرې پرون د پېښور باچا خان مرکز کې د خپل ګوند سوشل میډیا کنونشن ته په خپل وینا کې کړی. ایمل ولی خان دا مویل چې باید پاتل لسم معنی بدلون باندې د عمل وشي او پښتنو ته د خپلو وسایلو خپل پوره حق ورکړ شي. لپی خبره شبیر احمد جان اورو.
د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صدر ایمل ولی خان د خپل ګوند د سوشل میډیا غړو کمیشن ته وینا په وخت ویلي چې باید ټاکنې هواد کې پټاکل شوی نیټه وکړي شي او کچر اسټابلیشمنت ټاکنو کې بیا خوخي او ناخوخي کوي کم چې د پخوا راشي دوی کوي نو د دې نتیجې به د ملک لپاره خنوي.
ډیر احمد درست احمد 8 فروری یو تاریخ راغی او ان شاء الله زمونږ تم دا چې 8 فروری به د الیکشن کیږي موږ ورته تیار یو. دا کم نورې خبرې
دي نو دا پاکستان کې نوی نه دي پاکستان دې خبرو سره آزاد شوی دی او پاکستان به دې خبرو سره رواني دلته د غاسي وي هغه چا خاص خلکو واسطه او کله په یو ورسور کې او کله چې هغه روان شنو بل په ورسور کې خو د دې نه چرته دا عوام او پاس باندې سوچ خو کو دې دا ملک نورم تباہ کړي دې دا ملک نورم خرابای نو په کار د جديد ارسو کې ځکه چې کو مخ کې دې کړی او دا غي سخن نتیجې روخ کې بیا دې مو کې
ایمل ولی خان دا هم ویل چې د پاکستان پوز زمون خپل پوز دی هیڅ جنگ مو وسره نشته خو باید د سیویلین او عام وګړو اختیار دی ورسره ومني مولی زیاده کړه چې د پوز کار د هیواد دفاع کول دي نه چې سیاست او باید سیاست دی سیاستدانانو ته پرېښودل شي
افغانستان در سلور سوا و پینزو سوا و شپک سوا خلق راضی و پچترال حمله که زمان خودر خب پوچ زمان پوچ خو پا دنیا که پشپگم و پا وم نمبر و واقع دمم و کلده دمم و دنگره دمم سن بیا زمان پا ملک که جن دمتی سن بیا وزیرستان سوری سوری سن بیا را دول در وزیرستان نوالا باجور و بولو دادش پدا گیده دا
دا تلسم آئینی بدلون پڑا دوی ویل چې د مضبوط فیڈریشن لپاره باید دا عملی کړی شي او پښتنو ته خپل وسایل خپل حقونه ورکړل شي نوموړي زیاته کړه چې هیواد به هغه وخت پرمختګ کوي چې هر یوه اداره خپل کار سره کار وساتي دی وایي چې په 2013 ټاکنو کې هم پښتانه مشران پارلیمان نه د یو سازش له لارې بهر وساتل شو چې 2013 آئینی بدلون باندې عمل ونه کړی شي او دا ختم کړي او داسې بیا ښکاریږي خو بیا د پاکستان پوز وار په وار د سیاستدانانو دا تورونه رد کړي دي چې ګنې دوی په سیاست کې لاسوهنه کړي او یا کوي او وایي چې د پاکستان د هر جمهوري حکومت په شا پوز د ولس مرستو لپاره ولاړ وي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د جنوبی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکو وایي چې د پوځي چارواکو په وینا مقامی خلکو د قیمتي ونو د ځنګل وهل پیل کړی دي او د ځنګلاتو محکمې چارواکي وایي په مخنیوي کولو کې پاتې راغلي دي بلخوا د جنوبی وزیرستان د ځنګلاتو محکمې مشر وادت سیشان مشال ریډیو ته وویل چې د ناسمو امنیتي حالاتو په وجه پوست د ونو د شخ تراشی اجازت ورکړی او دا چې د ونو په وهلو کې د ککړو کسانو په خلاف یې ګامونه پورته کړی دي نور تفصیل د اشتیاق مسید په ریپورت کې
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پوز چارواکیو په وینا مقامی خلکو د قیمتي ونو ځنګل وهل لګیا کړی دي او د ځنګلات محکمې چارواکي یې د مخنیوي د پورا سهم نه کوي په دغې برعکس د سروکۍ سیمې تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی مشال ریډیو ته وویل بدر سیمه یو مشر ملک نور خان ماسید ویایی چې د امنیتی حالات په واجه پوز د روډ په غوړه د ونې وهلو خبره ورته کړې ده مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان جنگلات محکمې مشر وادت زیشان سره د ونې وهلو په باراکشه تماس ونیولی د غوی زو په دارنګ و
خو چې کم کندي دا کار خو چې دا آرمي ولا موږ ریکوست کو چې دا کم موږ با ټریز دا ریموول کو دغه دا ټریننګ او پرونینګ دا کنه ټول ټریز باندې کټ کو کم مین ټری په کړه اتلا به درکو ادروایز دا کار خو شاخ را شي به کو چې دا غیر متفاوض شي هغه 150 میټر دی او د دینو ریوایز نه کو چې دا الکتر کم موږ نن یا سبا ملو شي دا چې یو کی کم دی ریزنس پېښ کوي دا ټریننګ او پرونینګ دا موږ ورکړی دی ته چې ریم لګی دی لګی دی چې کم دی یو کلیپ تر کی مل ری دا نو پدې کې لوکل یو نیم کس په کې منځ کې را پانسې لږی کټ کړو دا خلاف کوم څه نه خو دا غري کسانو په کې نه دا فایل دا راستې وا دا مو اونې ول څه خو نه ماف کوم جرمانه خو ته خلک ماچا چې څنګه دا لوونی په کې کټای نه کړی
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د ځنګلات محکمې مشر نه دا غوښتنه هم وکړه چې د ضلع ځنګلې ژغورنې د پوره دا زر ګړندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د غرمې 2:30 بجې او شوې لنډ خبرونه د فرخند اسد نورو. پرون د نومبر پاتمه په سند های کورټ کې د کراچۍ د مدني ټولنې فعالانو وکیلانو او د افغان کډوالو د مرستو لپاره د شریکی کمیټې د هغه درخواست اوریدنه وشوه چې پکې د افغان کډوالو نیول او په زور افغانستان ته د لیګلو د مخنیوي خواست شوه. د افغان کډوالو سره د کارونی مرستو لپاره د جوړې شوې کمیټې یوې وکیلې سارا ملکانی تیر ورځ مشال لیډیو ته وویل چې دوی سند های کورټ ته خواست کړی و چې د کارونی عمل نه بغیر د افغانانو نیول د بشري حقوقو سرغړونه ده او باید دغه ودرول شي. د پاکستان پوځ وایي چې د خیبر پختونخوا په چترال کې د خفیه معلوماتو پر اساس د عملیاتو پر مهال دوه وسلوال وجري دي. د پوځ د اماړي کو سانګیا اس پی آر پرون د نومبر پر اتمه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په ارسون نومیزای کې یو ورځ مخکې په عملیاتو کې دوه وسلوال وجلي او څلور یې ژوبل کړي دي. د دغه پیښې په اړه کومې وسلوالې ډلې تر اوسه نه دي ویلي. د عوامي نشرګون صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي باید حکومت را روان انتخابات په ټاکلې نیټه ترسره کړي او زیاتوي باید اسټابلیشمنت پر را روان عام انتخاباتو کې له لاسوهنې څخه ډډه وکړي. نوموړي دغه خبرې پرون د نومبر پر اتمه د پېښور په باچا خان مرکز کې د خپل ګوند د سوشل میډیا د غړو کنوینشن ته وکړي. د خیبر پختونخوا د ځوانو ډاکټرانو ټولنې ینګ ډاکټرز اسوسییشن په تنخواګانو کې د زیاتوالي غوښتنه کړې. پرون د نومبر په اتمه په پېښور پرېس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال د دغه ټولنې مشرانو وویل چې دوی 100 وارې صوبایي حکومت ته خپلې غوښتنې وړاندې کړي خو تر اوسه پرې عمل نه دی شوی. بلخوا نگران صوبایي حکومت د ډاکټرانو د دغه غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي. د غزه ښار په مرکزي سیمو کې اوسیدونکي فلسطینیانو د نومبر په اتمه ویلي چې دوی دغه ښار ته د مختلفو اطرافو څخه د اسرایلي ځمکنیو عسکرو ورنږدې کېدل هم لیدلی او اورېدلی شي. بلخوا په ښاري سیمو کې د اسرایل او حماس په سواري ډلې ترمنځ د نښتو زیاتېدو سره د زرګونه فلسطینیانو د وتلو لړۍ هم تیزه شوې ده. د غزه اوسیدونکي وایي د سختې بمبارۍ پر مهال اسرایلي عسکر د دغه ښار دننه سیمو ته ورغلي دي او د کرکټ د 50 اورونو په نړیوال جام سیالیو کې نن د نومبر په نهمه نیوزیلینډ او سریلانکا یو بل ته مخامخېږي. لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. د مسلم لیگ نون سینیټر سادیا عباسی د نومبر 8 په غونډه کې ویل چې د ایوان په غونډو کې د تحریک انصاف نیول شوو سینیټرانو د ګډون لپاره باید پروډکشن آرډر جاری شي. نوموړي دا غوښتنه د سینیټ سپیکر صادق سنټرانی نه وکړه. هغې د تحریک انصاف د نیول شوو خزینه فعالانو ذکر هم وکړه او ویل چې د ضمانتونو باوجود د میاشتو راهیسې بندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د تحریک انصاف سینیټر اعجاز چودھری دا وخت د مې نه همې د پېښې په تړاو گرفتار دی او ځینې نور سینیټران د گرفتاریو څخه د بچ کېدو لپاره پټ دي. دا چې د دوی د پروډکشن آرډر په اړه قانون سوای د موضوع باندې تفصیل په دې رپورت کې اورو. د نومبر پر 8 د سینیټ په غونډه کې د تحریک انصاف هغه سینیټران نو موجود چې د مې نه همې د پېښې په تړاو نیول شوي او یا د گرفتاریو څخه د بچ کېدو په خاطر پټ شوي دي. دا سره له دې ته چې د ایوان د نیول شوو غړو په اجلاس کې د ګډون لپاره د پروډکشن آرډر یو قانون موجود دی. د پاکستان د آئین له مخه که یو تن د پارلمان غړی وي او په څه وجه په جیل کې وي نو د ایوان د سپیکر ذمهواري جوړیږي چې غونډه کې د شرکت لپاره داغه پروډکشن آرډر جاري کړي. دا کار یوازې په غونډه کې داغه تن د شرکت لپاره وي او په سزا یې څه اثر نه پرېوځي. د نومبر 8 په غونډه کې د مسلم لیگ نون سینیټر سادیا عباسی په غیر عادي ډول د تحریک انصاف سینیټرانو غونډې ته دراوستو لپاره په سپیکر غږ وکړ او د دې لپاره د هغوی د پروډکشن آرډر جاري کولو غوښتنه وکړه.
میں ماضی کی باتوں میں نہیں پڑھنا چاہتی ہوں،
زه په ماضي کې پریوتل او دا ویل نه غواړم چې موږ سره څه وشو سنه. ما ته نه ده پته چې چا څه کړي دي یا نه. عدالتي کاروایي کې به فیصله کیږي، هغه زموږ کار نه دی. خو زما سمیر ما ته وایي چې زه د هغې لپاره غږ پورته کړم. دا وایم چې دا یې عیني حق دی، دا یې بنیادي حق دی چې ضمانت یې وشي او د ایوانونو په غونډو کې ګډون کولو سره خپله خبره وکړي، ځکه چې هغې ولسی نمائندګي لري.
اپنی بات کرنی چاہیے کیونکہ وہ پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہیں.
سادیہ عباسی پخپلو خبروں کے دا پی ٹی آئی سینیٹرانو اعجاز چودھری، اعظم خان سواتی، شوکت ترین، شبلی فراز او فیصل جاوید نمونہ یاد کرل او زیات اکڑا چے سینیٹر ڈاکٹر ہمایون مومن دا اتلسو میاشتو روستا سینیٹ تا ورغلی دے. سادیہ عباسی ویل د تیرو اتو میاشتو راہیسے د تحریک انصاف خزینہ فعالانے د ضمانتونو ملاویدو باوجود په حراست کې دي، نو داغوی لپاره خبره کول د دې اخلاقی ذمہ واری جوړیږي. سینیٹر ہمایون مومن دا نومبر په اتمه مشال ریډیو تو ویل چې د سادیہ عباسی په شان هغه هم د سینیٹر سپیکر ته د اعجاز چودھری د پروډکشن آرڈر او په مختلفو فورمونو د ښځو فعالانو لپاره خبره کړې ده.
ما خو دا خبره نوم ده مې کړې او ما په دې باندې چیرمن ته ویلو چې تاسو زمونږ چې کوم اعجاز چودھری دی دا غي پروډکشن آرڈر نه کوي. چیرمن خالي پروډکشن آرڈرز کولی شي د سینیټران چې کوم جیل کې دي، دویم چې کوم د ښځو لپاره دی هغه چیرمن هم نشي کولی، هغه به د ګورنمنټ. پاکستان چکم سی آر پی سی 4971 کی دا دے چے وومن ا چائلڈ اینڈ چکم ناجوڑ کرتی کنا تو دیو تاسو درے میاشتو نزیاد اڈو تاسو کسٹڈی کے نشے ساتھ نو دا سی آر پی سی 4971 پر لحاظ باندے دا آلریڈی اٹ از ناٹ لافل ٹو کیپ دیم بیہائنڈ دا بار.
ہمایون مومن دویل دا وخت یوازې سینیټر اعجاز چودھری د مین هم د پیښې په تړاو په حراست کې دی، خو شوکت ترین له هیواد بهر دی او نور په خپل خوا غونډو ته نه ورځي. د مې په نهمه د القادر ټرست په نوم د درغلې په یو کیس کې د عمران خان تر گرفتاری وروسته د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د تحریک انصاف د پلویانو د مظاهرو پر مهال یو شمېر کسانو پر پوځي تاسیساتو، دولتي او شخصي ودانو حملې وکړې او ورته زیان واړو. د مې نهمې تر پیښو وروسته د پخواني وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګڼ پلویان او مشرانو نیول شو او ګڼو نورو یې ګوند پرېښودو. د دغه ګوند ځینې سیاستوال د گرفتارو له یرې پټ دي. که څه هم د مسلم لیگ نون سادیہ عباسی د پی ټی آئی د سینیټرانو د سینیټ اجلاسونو ته د ورتګ لپاره د اجازت خبره کوي، خو د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنگی مشال ریډیو ته وویل د مې نه همې پیښې په تړاو په حراست کې ساتل شوي سینیټران باید ایوان ته رانه وستل شي.
د پروډکشن ایډر د پاره لکه یو ایمینه دی، نو هغه له خلکو اوټ ورکړي وي، نو هغه د یو علاقې نمائندګي کوي، نو لہذا ایوان بالا یا مدی نیشنل اسمبلی په دې کې د عوامو د ولسو د ادارو قانون سازی کیږي. په هغه کې مطلب د هغه عوامو د حق خبر اواز چتیږي، نو د دې د پاره دغه پارلیمنټیرین چې دی نو هغه په ایوان کې موجود په کار وي چې هغه د خپل عوامو نمائندګي وکړي. او که کم کار چې د پاکستان پر ڈگنیٹی بانے گزار کری، افواج پاکستان د تقسیم دو خبر کری، د کور کمانڈر ہاؤس سوزولی وی، نو اغه تست د عوامو د نمائندګۍ حق نشتا چې اغه په هاوس کې راشي او د عوامو نمائندګۍ کی، بلکې اغه ته د دغه کردار سزا پکار دی.
په پاکستان کې د ایوان د غړو پروډکشن آرډر د نه جاری کېدو خبره نه ویني ده. مخکې د تحریک انصاف مشر عمران خان او د شهباز شریف حکومت په وختونو کې هم د قومي اسمبلی د ځینو غړو په تیره د علي وزیر پروډکشن آرډر نه جاری کېدو. وکیل طارق افغان مشال ریډیو ته ویل چې په غونډو کې د شرکت لپاره د ایوان د نیول شو غړو د راوستلو لپاره پروډکشن آرډر جاری کېدل د غوي آئینی حق دی.
نو دا د غي د بنیادی حقوقو هم خلاف ورزي ده. چیرمن سینیټ لپاره کار دی چې هغه ریاست ته ولیکي، حکومت ته ولیکي، لیټر ته ولیکي یا د هغه آرډر وکړي چې دغه خلک چې ممبران دي دا دې پېښ کړي شي، پروډکشن آرډر دې د جاری کړي شي چې کله د سینیټ سیشن وي او راشی غی خپل خبره وکي، ځکه چې دا غی ذمہواری او ډیوټي هم ده دا د دې لپاره هغه منتخب شوی دی انډایرکټلی چې هغه د خپل صوبې نمائندګي وکي په سینټ کې. نو کله دغه نه دغه د نمائندګۍ حق څوک اخلي، نو دا د آئین د بنیادی حقوقو خلاف ورزي ده.
طارق افغان ویل چې اوازې د گرفتارو کسانو پروډکشن آرډر جاری کېدی شي، چې څوک مفرور وي یا پټ وي دا غوی لپاره په قانون کې سنشته. د پی ټی آئی د نیول شو غړو د ضمانتونو په اړه مو د نگران حکومت اطلاعاتو وزیر مرتضی سولنګی سره د رابطې کوشش وکړ، خو نوموړي مو ټلیفون ته جواب ونه ویل. د پروډکشن آرډر په اړه د سینیټ چیرمن صادق سنجرانی هم تر اوسه سندي ویلي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعو کې زیاتره وخت ځایي انتظامیه او امنیتي ادارې د دې لپاره جرګې کوي چې له قبایلي مشرانو د امن پر ځای ساتلو کې مرسته وغواړي. داسې جرګې په ځانګړې توګه هغه وخت زیاتې کیږي چې د وسلوالو د بریدونو له کبله په یو سیمه کې امنیتي حالات خراب شي. داسې جرګې د ملک په نورو برخو کې نه لیدل کیږي. پوښتنه دا ده چې انتظامیه او امنیتي ادارې داسې جرګې ولې راغواړي؟ آیا په دې سیمو کې لا هم حکومتي واک هغسې نه دی ټینګ شوی لکه څنګه چې په نورو سیمو کې دی؟ څنګه او آیا ازایی قبایلی مشران د امن پر ځای کولو کې سرول هم لري او کنه؟ بوریوال کاکړ په دې اړه د بیلابیلو ضلعو له قبایلی مشرانو او حکومتي چارواکو سره غږېدلې دي.
د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا تر ګډېدو وروسته که څه هم د پاکستان قانون دې سیمو ته غځېدلې دي، خو بیا هم نه یوازې د شخړو د هواري لپاره بلکې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره هم جرګې ربلل کیږي. د امنیت پر ځای ساتلو لپاره د کېدونکو جرګو تابعیا زیاتره وخت د قبایلي ضلعو ځایي انتظامیه او امنیتي ادارې کوي. دوی په دې جرګو کې له ځایي قبایلي مشرانو غوښتنه کوي چې د یادې سیمې د امنیت پر ځای ساتلو لپاره دی ورسره مرسته وکړي. د دې لړۍ وروستۍ جرګه د نومبر پر درېمه نیټه د باجوړ په مرکز ښار کې شوې وه. اوس پوښتنه دا ده چې د قانون له مخې د یو سیمې امنیت ساتل د ځایي انتظامی او امنیتي ادارو کار دی، نو بیا قبایلي جرګې د څه لپاره رابلل کیږي؟ د مومند قبایلي ضلع یو قبایلي مشر ملک ګلشاه صافی وایي که څه هم د دوی سیمه اوس د خیبر پښتونخوا برخه ده، خو خلک له دې نظامه خوشاله نه دي.
امن په باره کې مطالبه کوي، یا د جرګه راغواړي د جرګې په باره کې ته مطالبه کوي چې تاسو بای ستاسو ذمہواری ده تاسو به امن راولئ. نو دا غیر قانوني خبره ده او غیر اصولي خبره ده، او په دې موجوده نظام کې حکومت هیڅ حق نه لري امن راوستل. په علاقه کې نو د سکیورټي مسایل دا ټوله د حکومت ذمہواری ده، او حکومت د خپل ذمہواری په خپل باندې پوره کی.
ملک ګلشاه صافی زیاته کړه چې ک انتظامی یا امنیتی چارواکي د دې لپاره پرچا فشار اچوي، نو دا له بشري حقوقو سرغړونه ده. د باجوړ یو قبایلی مشر ملک شاولی ماموند مشال رډیو ته ویل په قبایلی سیمو کې اف سی آر قانون ختم شوی دی، او نور قبایلی مشران د امن پر ځای ساتلو ذمہواری نه لري. د د پوینا دوی غواړي چې د جرګو لاري د خلکو قبایلی مسلې هواري کړي، خو د امنیت ساتلو ذمہواری د حکومت ده.
موږ هم د انسانانو یو چې د نور خلک په دې وطن کې څنګه ژوند کوو، موږ هم غواړو زموږ ضرورتونه هم دغه شانتي دي، زموږ فکرونه هم دغه شانتي دي چې موږ د یو عام وګړي بیس باندې دلته ژوند وکړو، او د سیکیورټي فورس یا نورې کومې ادارې چې دلته دي هغه خپلې ذمہواریانې والي او د عام وګړي د دې له وباسي.
د جنوبي وزیرستان یو قبایلي مشر ملک سید انور مسید مشال رډیو ته وویل د دوی نه څه قانوني حیثیت وي او نه هم د امن پر ځای ساتلو کې څه رول جوړیږي. د ویل دا کار د انتظامی او امنیتی ادارو دی، په کار د چې هغوی دا په خپل پوره کړی.
لکه څنګه چې په پاکستان په نورو شهرونو یا په نورو ضلعو یا په نورو صوبو کې چې کوم پولیس یا حکومت کومې نورې ادارې کار کوي، په کار پته ده چې په قبایلي سیمه کې هم هغه قسم کار کوي. حکومت هم ځان ته دوکه ورکوي، زمونږ چې کوم مشرتابه دی یا کوم مشر ځان ته وایي دا هم ځان ته دوکه ورکوي. حالانکه دا هیڅ نشي کولی اوس، ولې چې د دغه هیڅ قانوني حیثیت پاتې نه دی.
ملک سید انور زیاته کړه چې که بیا هم حکومت د قبایلي ضلعو پر مشرانو ذمہواری اچول غواړي او یا له هغوی مرسته غواړي، نو باید دې ته آئینی او قانوني شکل ورکړي. د خیبر قبایلی ضلع یو مخکښ ملک فیض الله جان مشال رډیو ته وویل په خیبر پښتونخوا تر ګډېدو وروسته اوس په قبایلی سیمو کې هغه سي حالات نه دي لکه څنګه چې به په اف سی آر کې مشران په ټوله سیمه ذمہوار وو. د ویل د هر قبایلی مشر په خپل سیمه کې د امن په ګډون ټولو چارو کې څه ناڅه رول خامخاوي. نموړي د حکومتي جرګو په اړه ویل
په یو علاقه کې څه واقعیا وشي، نو کم از کم دغه علاقې مشران راوغواړي او د هغو سره کښېني چې یاره دا څنګه وشول او د ده څه طریقه مخنیوی څه دی، او داسې واقعاتو مطلب که تاسو ته څه معلومات کېږي زموږ سره مطلب چې هیلپ کوئ. د دې نه علاوه په چا باندې نه څه پریشر شته نه تکلیف شته،
او نس خبر اشتا.
د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو نگران وزیر فیروز جمال کاکا خیل د نومبر پر 15 مشال رادیو ته ویل حکومت او امنیتی ادارې د نور ملک په څیر په قبایلی سیمو کې هم خپلې ذمہواری په خپل پوره کوي. نموړي په دې سیمو کې د ځایی انتظامی او امنیتی ادارو لخوا د رابلل کېدونکو جرګو په اړه زیاته کړه.
دا د هغې حکومت دی او دا خلک د حکومت دی، هیڅ قباحت نشته چې عوامو سره، ملکانانو سره، مشرانو سره سړی خبرې کوي، سړی دغه کوي چې امن به څنګه راځي، تاسو څه سجیشنز دي، ستاسو چې دی نو په دې کې سرایه ده. دغه بله خبره ده، خو مثال دا دی چې څوک انتشار پسند دي، څوک مسائل کوي، څوک دغه کوي، هغې دپاره هیڅ قسم گنجائش نشته.
پخوانۍ قبایلی سیمې د 2013 کال په مئی میاشت کې د پاکستان په اساسي قانون کې تر بدلون وروسته په خیبر پښتونخوا کې شامل شوی وي. له هغه راهیسی که څه هم د ملک د نورو سیمو په څیر قانون هلته هم غځېدلی، خو د ځایي خلکو په وینا پر 15 کاله تیرېدو سربیره لا هم هغسی نه دی عملي شوی لکه څنګه چې په کار ده.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال رادیو اورئ.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د کانګو وایرس درې نور ډاکټران اغیزمن شوي چې د علاج په خاطر کراچۍ ته انتقال شوي دي. د بلوچستان لنډمهالي حکومت د روغتیا د وزیر په خبره کراچۍ ته د لیږدول شو ناروغانو شمیر 200 ته رسیدلی دی. بلخوا په کوټه کې د کانګو ناروغانو د علاج په خاطر په فاطمه جینا هسپتال کې جدا مرکز جوړ شوی دی. په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین د ډاکټر شیرین خان سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ترې د دغه وایرس په اړه پوښتلی.
کانګو چې کوم ناجوړي ده انسان نه څنګه راځي، د دې دوه لارې دي. یو لار خدا ده چې کوم خلک له مال مویشي سره چا تعلق وي لاغو ساختون کې ناجوړي ده، په هغو کې خلک سره منګوڼې وي او دا منګوڼې چې کوم پسه وي یا اوزه وي یا دا نور حیوانات چې وي په کوم کې چې لاول سره وایرس موجود وي، چې دوی دغه وینه وسبې شي او بیا دا منګوڼه راسي او انسان وخوري، په هغه کې دا خپل وینه منتقل کړي نو په هغه کې هغه جراثیم وایرس هم سره راسي، انسان هم د دغه ناجوړي شکار شي. یو خدا غلار د دویم چې کوم وخت یو سړی یو پسه یا دغه لالوي نو هغه په وینه کې چونکه لاول سره وایرس موجود وي او که د انسان خپلم یو ځای کټ لګیدل یو ځای زخمی وي یا وینه خپل لولاړ سي یا سترګ لولاړ دغه په ذریعه هم وینه په ذریعه د انسان د ناجوړي راتلی سي. درېم چې کوم خاص یو لار ده د ناجوړي اخستونکو، دغه بیا داسې ده چې کوم خلک د مریض خیال ساتي، که د ډاکټر په حیثیت خیال ساتي، که د نرس په حیثیت خیال ساتي، یا که د کور یو د عزیز قریب په حیثیت خیال ساتي، چې دغه مریض چې د کانګو جوړی مشکار وی چې دغه مریض کته خیال ساتي او احتیاط للا سور کې او تر د سم خپل احتیاط ونه کې ځان د بچاولو، نو یو انسان بل انسان له هم دا نه جوړی راتلی سي.
ډاکټر صاحب، هغه علامات څه وی، څنګه به انسان په دې پوهیږي چې دا د کانګو وایرس یا کانګو نه جوړی؟
تر کومه ضروري خدا دا چې باید کم خل چې لپسو سره تعلق لري، دا بش مش خبر چا یستا تعلق تا یو یا زاد پته رشپو کې تا غلا لکړې یا د خیال ساتلې دی یا لو پوسټ تا دغه ور سره کړی دی پوسټ سره ساتلو پاته سوی دی، دا یا یو د مریض تا خیال ساتلې وی چې هغه لاول سره د کانګو مرز شکار وی او دغه لا بعد پتا کیم بیا یو علامات راسي. هغه علامات تب کې دی سي د بدن دردونه ډیر خل دا وځ ما بدن مات سو ډیر سخت دردونه کوي، تبي وسره وی د زکام علامات وسره وی چې مرز ډیر شدت اختیار کی په هغه وخت کې د انسان صد بینی جاری کېدل دا وی وینه لپزه هم تلای سي، لسترګو هم کې لراتلې چې سترګې سره سره داغونه جوړ سي، لخلې وینه راتلې سي، په لوی بولو کې په وړوکي بولو کې وینه راتل، یا د انسان په لړمانه کې یا په دماغ کې التبه نه اله سي.
په داسې حالت کې مریض ته یا د مریض کورنۍ ته یا ډاکټرانو ته څه احتیاط سر کول پکار؟
د مریض کم د کور خلک وي وګړي وي واغو ته مشوره دادا، د طب مشوره دادا چې ډیر خلک به د سړی خیال نه ساتي، یو سړی دی مخصوص کې چې یو سړی خیال ساتي، او کچې ډیر څه زیات د انسان د ستړي کې چې شپه ورځ خیال ساتي هغه ناممکن ده، نو زیات زیات دوه دي کې د ویلو مطلب دا دی چې هر څوک کم خلک د مریض خیال ساتنې سي هغه نو به بهتر وي. دغه باوجود کم وخت مریض خیال کم سړی ساتي، هغه باید چې دستانه واغوندي، موږ د هسپتال والا هغه یو کوټ ورکو هغه د پغاړه کې لاس ته صفا کوي او خپل یو ماسک ورکو هغه د باید چې پر مخ باندې وکي، او چې کم مریض وینه روانه سي وي دغه مریض خیال چې ساتي باید چاینه کې وي، دا شین چشمه کې یا عینکه هغه واغوندي.
ډاکټر صاحب زما اخري پښتنه ده چې ځین خلک داس فکر کوي دا د کانګو ناجوړي چې د غوښې د خوړلو سره کیږي و انسان ته پدې څومره حقیقت او
پدې خبره کې حقیقت نسته. د غوښې د خوړو سره د ناجوړي ناراضي غوښه خو پخېږ پاک چکم جراثیم دغه په خپل هم مړسي دغه سي نو د خوراک د وجې د ناجوړي لوی حیوان انسان له نصرت لې د خلکو اسي به بنیادی خبرې دي. صاحب لارم نکېږي پسا کې خاص کر مر په اسپیټال کې یو څه تشخیص پاولای سر ټیسټونه چې موږ کوو په کوم کې ایرسول جنریټینګ پروسیجرز موږ ورته وایو په هغه کې خو کېږي خو عموما نکېږي. عموما عام طور باندې د خلې سلاړې وی وینه وی دغه تر چې ډاکټر ورته وایي دا د وجې کېږي.
د ډاکټر شیرین خان سره مو مرکه اوریدل چې د کانګو وایرس په اړه معلومات ورکول. د خیبر پښتونخوا په حکومت کې د شخصي تعلیمي ادارو د سارنې ادارې 13 سپتمبر میاشت خپلې یوې حکمنامې لاله د صوبې له ټولو شخصي سکولونو غوښتي چې لومړی تر لسم ټولګي پورې نصاب کې پښتو یا نورې ځایي ژبې د مضمون په توګه شامل کړي. د سواد په شاوخوا 1400 شخصي سکولونو کې تر دې دمه د امر نه دی عملي شوی. د دې سکولونو چلونکي وایي په بازار کې د پښتو ژبې درسي کتابونه ناپید دي او زیاتوي چې د هغې خون کې هم نشته. د سواد تعلیم محکمې چارواکي وایي چې شخصي تعلیمي ادارې کولی شي له حکومت نه د پښتو ژبې کتابونه غواړي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ اورو چې د منګوري د یو شخصي سکول له زده کوونکي سره په مکالمه پیلېږي.
جناب یاره مهربانه گزارش ہے کہ آج میں اسکول سے غیر حاضر ہوں، میں بیمار ہوا، آپ مہربانی فرما کر مجھے دو دن کی چھٹی دے دیں.
درد اس پختو کی ہوا ہے؟
پختو ہو یو اسکول کے نشتے کنا پرائیویٹ اسکول کے نشتے پختو ہو سرکاری اسکول نہیں.
دغه د سواد د شخصي سکول د نهم ټولګي او زده کوونکی دی. دی وایي چې نه کال زده کړو کې نه چرته د پښتو ژبې کتاب لوسته نه ورته چا د پښتو ژبې په اړه څه خودلی. کور کې چې مور ورته کومه ژبه خودلې هم هغه وایي. په سکول کې ورته زده کړې په اردو او انګریزي ژبه کې ورکولای کیږي. د منګور سجاد شاه چې په مایکرو بایولوژي کې شپاړسم کړي او په شخصي سکول کې استاد دی وایي چې په انګریزي او اردو ژبو کې زده کوونکو ته زده کړې ورکول شي خو پښتو ژبې کتاب نه لوستلی شي او نه زده کوونکو ته ښودلی شي.
هغه وجه چې کله ماشوم پښتو زده کړي نو دی به هغه کتاب بیا په اسانه باندې ولولي. نو چونکې زموږ هغه زده کړې نشته د ماشوم د وړوکوالي نه نو بدی وجه موږ هغه کتابونه چې کم دین هغه ویل نشته او خاص طور پر سکول کې پکار دي چې دې لپاره یو ټیچر خاص مقرر کړی شي د دې لپاره یو هغه کتاب مقرر کړی شي.
فایو لیٹل مان کیز جمپنگ آن دی بیڈ ون فیل آف اینڈ بمپ ہز ہیڈ.
د غږ د سواد د شخصي تعلیمي ادارو اتحادیه پرایویټ سکول منیجمنت اسوسییشن صدر صاحب خان د سکول دی چې پکې ماشومانو ته په انګریزي ژبه کې نظم خودلای کیږي. صاحب خان نمو پوښتنه وکړه چې ولې د سواد په 1400 شخصي تعلیمي ادارو کې مورنو ژبو ته پام نشته نو دی وایي.
په پښتو کې موږ ته دا مسائل دي چې چونکی د دې ماهرین زموږ سره نشته د دې سبجیکټ سپیشلیستان زموږ سره نشته. بل دا خبره ده چې حکومت کتاب په پرووایډ کولو کې تر اوسه پورې ناکامه ده. په مارکیټ کې د پښتو کتابونه نشته. موږ تاسو په ساتت سره چارواکو ته حکومت ته د ریاست نه دا سوال کوو چې دا کم زموږ بنیادی ضرورت چې د کتاب په حواله سره دا دې ختم کړی شي او دا سي اټریکشن دی ورکړی شي چې خلک پښتو ته تمایل شي.
د سواد جانجیب کالج پښتو څانګې مشر ډاکټر عطاو رحمان عطا وای چې مورنۍ ژبه کې زده کړې ورکول ډیر اهم دي او د کلونو راهیسې شخصي تعلیمي ادارو کې مورنۍ ژبه نشته.
دی د بل مضمون استاد پیدا کولای شي وغه په ټایم ټیبل کې هم شریکولای شي نو ولې پښتو ولې نشي کولای؟ سرکاري سکولونو خو صحه د پوره هم دغه سنجیده غسته دی خو د شخصي سکولونو سنجیده نه دی غسته. منګه اولغی ته درخواست کو چې تاسو دغه بانونه کار ماخلی دا سکو چې منګه به بیا دغه عمل په ضد باندې کمپاین کو او شکم قانوني لار د دې لپاره کې دي شه به مخپلو.
د ضلع سواد تعلیم محکمې مرستيال مشر فضل خالق خان وای چې په سرکاري خونزو کې په پښتو ژبه کې زده کړې ورکول کېږي. تعلیم محکمه زده کوونکو ته د نصاب کتابونه ویډیا ورکوي. شخصي تعلیمي ادارو ته په بیا ورکول کېږي.
ګورنمنت چونګې پرایویټ سکولونو له کتابونه نه ورکي پی اس ار چې کوم مشران دي او د ګورنمنت سره کینی چې راغو په دونه تعداد باندې کتابونه چې دغه چپایو کې چې هغه مارکیټ تروزی او هغه دا پرایویټ سکول چي هغه ځانلا پرچیز کی.
کال 2012 کې صوبای حکومت په ټوله صوبه کې مورنۍ ژبې په سکولونو کې تر لسم ټولګي پورې د لازمی مضمون په حیث د تدریس حکم جاری کړو، خو شخصي تعلیمي ادارو دغه امر نو عملی کړی. بیا وروسته د پېښور های کورټ د یو وکیل په عرضۍ سخ کال هغه حکمنامه په شخصي سکولونو عملي کولو لپاره تعلیم محکمې ته امر جاری کړو، چې وروسته د صوبې تعلیم محکمې په دغه لړکې شخصي تعلیمي ادارو ته حکم جاری کړو چې صوبه کې د ټولې شخصي تعلیمي ادارې مورنۍ ژبه د لسم ټولګي پورې د لازمی مضمون په حیث په نصاب کې شامل کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پېښور د ابیز مکو کروندګرو د غنمو په پټي کې د کچالانو تخم کرل هم پیل کړي. ځینې هغه کروندګر چې خواري زیاته کوي او غواړي چې ګټه زیاته شي، دواړه فصلونه په یو ځای او یو پټي باندې کوي. یو ځایي کروندګر عرفان خان د مشال ریډیو خبریال شانواز ترغزی ته د غنمو په پټي کې د کروندې طریقه، ګټه وټه او د خواري په حواله ټول معلومات ورکړي چې تاسو یې د رپورټ کې اوریدلی شئ.
د اویز مکو ځینې کروندګرو غنم او کچالان کرل شروع کړي. دوی هم هغه پټی کې چې پکې غنم کرلی وي، د کچالانو تخمونه هم په اوږدو کرخو کې چې دوی ورته موړی او یا دوبچی وای کری. دغه کروندګر وای د یو پټی ازمکې نه په یو ځای دوه قسمه فصلونه اخلي او په دغه دواړو فصلونو بیا د کیمیایي سرو خرط یو شان راځي. د کچالانو کرونده څنګه وي؟ د ماشاد رډو هم دغه پوښتنې ځواب عرفان خان نوم یو کروندګر د کچالانو د کروندې په مهال داسې ورکو.
نو پټی خو موږ په غوینو جوړو، چې په کولبه جوړ کو بیا پکې غنم وکړو. هم د کچالانو پر کیلو کندوز په غوینو موږ کیلو والي دي کچالان دا په خپل پټ بیا چې کله وبکو غنم اوټوټو کیږي. بیا وبې دا چې جیرب راځي چې په دوله کم خرڅيږي، دا چې جیرب وي چې اپ 50 درم خرڅيږي. هر هفته کې دا چې کله د غنم خو هغه هفته کې به یو ځل دوبې دینه بچ غنم اخو کچالو غټ غټ ولاړي، هغه یو ځل وبکو بیا په غوین راول په غوینو واړو بیا په کودالو کو غپم پکړی امیدکو بیا ول خور ورکو بیا ول پس غوین راول به ماشین کو.
اوس دې کې غنم تا کله کړل؟ کچالو نه تور زی وړاندې به ته غنم کړی
چې غنم څنګه کچالو پي کړو؟ چې اوټو کېږي نو بیا غنم لا خراب وي. به موږ پخپراړو پټو وکنه نو بیا غنم خراب وي.
کله غنم دانه وس ماته شوی
نه نه لانه دا شویند هم دا شیند ټول ښکار پرتی دي.
عرفان خان د مترې تحصیل په خبر وسیدونکو دي او کروندې هم د غلطه دي. د مشال ریډیو ته زیاته کړه دوی همیشه کوشش کوي چې د غنمو سره په هغه ځمکه باندې کچالان یا بیا نور د ټوټو غنی یا نور رقم داسې کروند وکړي چې د غنمو د موسم سره یو ځای کرل کیږي. عرفان خان زیاته کړه دوی په زیات مقدار کې غنی کوي، خو د خبره د ماترې نه تر د میچنې محمد پورې ځمکه آلو او کچالو هم زیات مقدار کې کوي. دا چې کده کچالان بوټي راوخیږي نو څومره کیمیایي سره ورته په کار وي؟
نو بیا پټی پورې خبره ده، بورې یو نیمه نیمه بورې بس ټیم ټیم خبره ده.
کله عام کچالان دی کورون ته کم بازار کې ملاویږي دکانونه
نه دا وینځلې شوی، وینځلې شوی ته خوم نه کیږي
څنګه
وین چې کم او وینځلې شي دا دکانونه ته چای دادی بورې وینځي کچالو او وینځلې شي اغه نه کیږي. بس همدا ته خوم دین دا څنګه وسته پاک شوی را پاک شوی نه بخټو کې بس ولړکاوي.
د کچالانو ته کروندې طریقه اسانه ده، خو د عرفان خان په خبره خصمانه ای بیا ګرانه ده. د زیاته کړه څومره چې به خواري زیاته ده نو هم هاغه عمره فصل خه هم کیږي او ګټه د نورو فصلونو نه زیاته وي. د عرفان خان سره یو ځوان ابراهیم هم په دغه پټی کې لګیاو او په خپل باندې د کچالانو تخم په خاورو کې پټاوه. مشال ریډیو ته وویل
دا یار دوست ته بس را په سوال جواب کو یار کډی پټی کچالان کرو او لګرا چې مسراغه مسجد کچالان کری اشی رات ګیل په کیلو بس مو پسه پټو
او س کار کې پخته
ز خپل دیګونو کار کوم جی باور شي ما
دیګمر چورته وي
او
الو د کچالو خاص کر په دونو کې یا په همدې پروګرامونو کې
الو کې ما الو غوخه الو چې کم نه بیریانه کې ملو لګي کنه خو ډیر خلک واخې ډیر خلک نه واخې.
د خیبر پختونخوا صوبی په مختلفو اویزمکو د الوګانو او کچالانو کروندې کیږي، خو هغه بیا د کروندګرو د اتحاد د مشرانو خبره دومره زیات نه دي چې د دې صوبی ضرورت پوره کړي، نو ځکه هم زیات الو او کچالو د پنجاب راغوښتل کیږي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
د نومبر په 15مه د خوست خار اړوند د متون مینې لورې ته په پاخه ډول د سړک د دویم لاین د جوړولو کارونه د خاروالۍ لپاره پرمختیايي بودیجې څخه نن یې 29 میلیون افغانیو په لګښت پیل شو. یاد سړک د خوست متون موسی خیل کلندر او د پکتیا ځینې سیمې خوست خار سره نښلوي. د خوست اوسیدونکو د یاد سړک د کار پیل ته خوښتي او غوښتنه کوي چې د خار ټولو لورې ته د سړکونه دوه لینه شي. نور حال د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
د خوست خار سړکونه او ترڅنګ ویالې چې د وخت په تیریدو سره زیانمنې یا ویجاړې شوې دي، د خاروالۍ لخوا د ځینو سړکونو او کوڅو اساسي رغونې ته پام شوی او په همدې لړ کې د دې خار د دویمې او درېمې ناحیې د ځینو سړکونو او ویالو د اساسي جوړولو کار پیل شو. خوست خاروال بسم الله بلال مشال رادیو ته وویل
یو سل دولس ملینه کشفي بودجه ده چې هغې جملې نه دش پیکمه پروژه شروع شوه. په دې کې اولنه پروژه د نکمره څلولارې سره چې هغه ځکه عملا کار شروع ده.
د دې پروژې د پلي کوونکي شرکت مسؤلین وایي دوی هڅه کوي چې پروژه په ښه کیفیت سرته ورسوي او د پروپوزل ټول شرایط په ښه ډول پلي کړي. د شرکت مشر معروف وویل
انشاءالله د خوست خلکو دپاره، د افغانستان خلکو دپاره دا یو ښه خبره ده چې سړکونه جوړ شي، ځکه مشکلات ډیر دي د سړکو.
خوستي ځوانان کله یوې خوا رغنیز کارونه د افغانستان د هر ولایت او هر سیمې مهمه اړتیا بولي، ترڅنګ یې د خلکو غواړي چې د ښار پاک ساتلو او د ښاري فرهنګ پاللو ته پاملرنه ډیره کړي.
نوم یې سهراب، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. خوست اوسیدونکو څخه هم دا هیله ده چې دغه پروژو ته ډیر پام وکړي او له بالخصوص له هغه دوکاندارانو څخه چې دا لختي او دغه سړکونه د دوی مخته جوړیږي چې خپله خزله او کوم د دو دکان کومه غاچ دغه دغه توانه چوي.
د خوست خاروالۍ مسؤلین وایي د روان مریض کال لپاره د خاروالۍ له عوایدو 112 میلیون افغانۍ پرمختي چارو ته ځانګړي شوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.